السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل ماکل بهرنیو چارو وزارت ته په یو تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیته وویستل شي او ټولو ته ښکاره شي. مایکل ماکل او د بایدن د ادارې نور منتقدین له افغانستانه د امریکا د وتلو په بڼې او ترنګوالي سخت نیوکې لري، خو خپله د جو بایدن ادارې بیا له افغانستانه د وتلو ننګه کړې ده. د ایران د عدلی د وزیر مرستیال علی کاظمی وایي هیواد یې د 3 سلنه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبری آژانس پرون د ښاغلي کاظمی له قوله راپور ورکړی چې نوموړي له نړیوالو مرستندو یا موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمی دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه یو سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمیر افغان کډوالو پناه اخیستي، خو په همدې حال کې بیا په ایران کې یو زیات شمیر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی. په وروستیو کې اندغو افغان کډوالو شکایت کړی چې د وچې ډوډۍ کارتونه هم نه ورکول کیږي. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د 14 حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عیني شاهدان وایي وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د 8 حوزې اوسېدونکی و. په کندهار کې طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه د پیښې انګیزه هم نه ده معلومه. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو اروپایي څارونکو ویلي دغلته ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د نامواجه ګټو پر اساس ترسره شوې دي. د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دوشنبه په انقره کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر آزادۍ محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. دوی ویلي چې اردوغان د کمپاین لپاره له عمومي بودیجې کار اخیستی او دا یې د هغه لپاره یوه نامواجه ګټه یاده کړې ده. په ترکیه کې د تیرې یکشمې په ورځ د واکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو سیالي ترسره شوه چې اردوغان پکې بریالی شو. خپله اردوغان او ټاکنیز ټیم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایانو پرون د خپلو وژل شوو سرتیرو د یاد ورځ ولمانځله. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو کې وویل د امریکا سرتیرو سرښندنې او مبارزې باید خوندي شي او د خلکو د لا یووالي لپاره ترې کار واخیستل شي. امریکا معمولا په بهرنیو جګړو کې د خپلو وژل شوو د یاد لپاره دا ورځ هر کال د مې په وروستۍ دوشنبې لمانځي. د امریکا تر ټولو وروستۍ اوږده جګړه په افغانستان کې وه چې لږ تر لږه 2400 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او څه باندې 40000 نور ټپیان شول. او د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې چینای سوپر کینګز بریالیتوب یا اتلولی ترلاسه کړه. په لوبه بیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې څه باندې 100000 کسان نندارې ته ورغلي وو. په پایلوبه کې چینای سوپر کینګز د ګجرات ټایټنز لخوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانید چې د 5م وار لپاره د هند کرکټ مشهور لیګ آی پی ایل اتلولی خپل کړي. په ګجرات ټیم کې 2 افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل. ګجرات ټیم لومړی بیټینګ وکړ او د 215 منډو هدف یې ورکړ. لوبه وروسته د میدان د لوندوالي په سبب رالانډه شوه او چینای ته د 101 منډو هدف په 15 اوورونو کې ورکړل شو چې بالاخره یې پوره کړ. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ایرانی چارواکی وایي له افغانستان سره پر پوله جګړه لنډه وه او اوس وضعیت عادي شوی.
درگیری مختصری بود.
دا یو لنډ شخړه وه. له طالبانو سره خبرې اترې شوې او حل شوه. اوس موږ کوم ستونزه نه لرو. پوله خلاصه ده.
دا څویم ځل دی چې د افغانستان او ایران پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه کېږي. د دغو شخړو د دوام اغیز څه کیدای شي؟
د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې شکل کوم د طالبان د نظام وخت هم راکموي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي وایي له افغانستانه د وتلو اسناد باید خپاره شي. په شمالي ولایتونو کې پر کروندو د ملخانو برید دوام لري.
درې سوه جریبه مځکه زما خپله د بینه دغه ملخو وړې ده او یو دیر زره جریبه مالچر یعنی دا د بینه تللې ده.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنه راځو. د سر موضوع ته د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د وګټ ټیم د جوړولو لپاره کار وشي. احمد وحیدی دا خبره پرون دوشنبه په یو کانفرانس کې وکړه. هغه همدارنګ د طالبانو او ایرانی ځواکونو ترمنځ جګړه چې د تیرې شنبه په ورځ وشوه مختصره بللې او ویلې دي چې ایرانی پوځیانو یې ځواب ورکړ. اخوا د روسیې ځانګړي استازي د ایران او افغانستان په پوله کې د کړکیچ د زیاتېدو احتمال رد کړی دی. تفصیل له صفی الله سانګزی اور.
د ایران لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د ګډ ټیم د جوړولو تمه ښکاره کړې. وحیدی د دوشنبې په ورځ ایراني رسنیو ته ویلي که په بندونو کې اوبه موجودې وي طالبان باید د ایران حق ادا کړي او که نه دا موضوع باید زموږ لپاره روښانه شي. هغه زیاته کړې موږ د یوې ګډې کمیټې د جوړولو په هڅه کې یو او په دې هیله یو څو لویا د بندونو لیدنه وکړي او طالبان باید دا مسله حل کړي. ایرانی چارواکو یو وار بیا په داسې حال کې په خبرو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو په پوله کې سخته جګړه وشوه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر بیا دا جګړه مختصره وبلله او ویې ویل چې طالبانو ته اړین ځواب ویل شوی. دا یوه لنډه شخړه وه. له طالبانو سره خبرې اترې شوې او حل شوه. اوس موږ کومه ستونزه نه لرو. پوله خلاصه ده. پوله آرامه ده. پوله اوس د ترافیکو په مخ خلاصه ده.
و مرسم برای تردد الان باز.
ایرانی چارواکو تایید کړي چې له طالبانو سره په نښته کې د دوی یو پوله ساتی عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ته نږدې خبري آژانس تسنیم ویلي له طالبانو سره په نښته کې د وژل شوي سرتیری محمد مهدي احمدي جنازه به سه شنبه په خاصو مراسمو ترسره او خاورو ته وسپارل شي. طالبانو هم له ایراني پوله ساتو سره په نښته کې د خپل یو عسکر وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په جګړه کې د سپکو او درنو وسلو د کارولو رپورټونه او ویډیوګانې خپرې شوې خو تسنیم آژانس د ایراني ځواکونو لخوا د توغندیو د کارولو خبرونه رد کړل. روسیا چې هم له ایران او هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ډاډمنه ده چې سرحدي نښتې کومې لویې لانجې نه رامنځته کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبې په ورځ روسي رسنیو ته ویلي چې پخوا هم په پوله کې طالبانو او ایراني ځواکونو نښتې کړي خو داسې څه احتمال نشته چې کړکیچ زیات او یا اوږدمهالي عواقب پېښ کړي. څو ورځې مخکې سیستان او بلوچستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي له سفر او هلته د ایران د حقابې د خوندیتوب په اړه طالبانو ته د هغه د جدي خبرداري وروسته د تهران او طالب چارواکو ترمنځ بېسارې لفظي شخړې هم وشوې. د رئیسي خبرداري ته د طالبانو د ځینو قمندانانو کلک غبرګون او ګواښونه د دې لامل شول چې د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي له طالبانو وغواړي چې په یوه میاشت کې د دوی د حقابې په اړه غوښتنې پر ځای کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر بیا په یوه وروستۍ ناسته کې چې د ایران د حقابې او رامنځته شوو لانجو په اړه یې ترسره کړې وه د ایران په شمول له ګاونډیانو سره په ښو اړیکو ټینګار وکړ. طالبان وایي د ایران حقابې ته ژمن دي خو په افغانستان کې سخته وچکالي ده او بندونه دومره اوبه نه لري چې تر ایران پورې ورسیږي. اخو د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې د ایران د چارواکو د څرګندونو په غبرګون ویلي وو د ایران رژیم دی له زور ویلو ډډه وکړي او پر ځای یې د 1950 کال د هیرمن تړون ته مراجعه وکړي. هغه دا وړاندیز هم کړی وو چې طالبان او ایران د لانجې د حل لپاره یا ډیپلوماتیکي خبرې وکړي یا د کوم منځګړی وټاکي او که بیا یو همکار نه ورکوي باید دا مسله قضاوت ته وړاندې شي.
و موردل چې د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د یو ګډ ټیم د جوړولو په تمه دی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی څو ځله یې له ایرانی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو سره جګړه کړې. دغه جګړه یې کله ناکله په کور دننه او بهر د عامو افغانانو لخوا ستایل شوې هم ده، خو د چارو یو شمیر کتونکي دا ډول جګړې د طالبانو د کمزورې ډیپلوماسۍ پایله بولي. د چارو له کتونکي حکمت زمینه مې وپوښتل چې د دې ډول شخړو لامل څه کېدلی شي.
ګورې، طالبان او ایران د دې تاریخچه که وکتلی سي یو ډېره خونړۍ تاریخچه ده. 1991 کې د ایران ډیپلوماتان په مزار شریف کې وژل کېږي او بیا د یاتا جنګ ته نږدې کېږي. هغې وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلا عمر د کور سره کومه حمله کېږي، د طالب چارواکو ادا دا ده چې هغه کې ایران لاس درلود. نو دې د تاریخچه ډېره مهمه ده ترڅو دا روابط تشویق. فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنگ چې و د جمهوریت په وړاندې، ایران باید فرصت وګڼئ چې ترڅو چون د امریکا سره اختلافات درلودل، ځینې طالب رهبرانو ته د هغوی سره لاس یو کړي چې ترڅو ناتو په بالعموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوه سردردۍ په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په حیث باندې استفاده وکړه. نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکات ډېر کم لري په ځینو مسایلو کې، اصلا نه لري. د دیني اړخه که وکتلی سي، مذهبي اړخه وکتلی سي، هغه یو بحث دی، مګر زه فکر کوم د دوی تر مابین مشارکات ډېر کم، بالخصوص د کله چې د یو نظام په حیث باندې، د دوو نظامونو په حیث دوی دواړه وکتلی سي، فکر کوم مشارکات کم دي. دا طبیعي خبره ده چې دوی تر مابین به دا جنجالونه راپورته کړي. دا بله هم
اعظمي صاحب وبخښه، تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ، سفارت ورته وسپاره، پخواني ډیپلوماتان یې وویستل. زمين کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا که یو بل مشترک ټکی وکتل سي، هغه د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري، له امریکا سره، له لویدیز سره، او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه.
لومین صاحب، زه فکر کوم دا به د شین څراغونو ښکاره سوي دي. دا د دې وجه څخه و چې یو مجبوریت ایران، زه فکر کوم نه غوښتل چې طالب چې کله بیرته کابل ته راځي واک په لاس کې نیسي، دا ځان څخه یو دښمن جوړ کړي. کوم نسبي د افرادو تر مابین چې کوم دوستي جوړه کړې او غوښتل چې هغه قوي سي، مګر بس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح پوهېږي چې د ایران سره پوره دوستي کول دا پر دوی پر اړیکو باندې د غرب سره بالخصوص بخت تاثیر کولای شي.
د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لودین صاحب، ګورئ، یو شی به ډېر واضح وکتلی شي. د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې، چې یو عمده فاکټور چې طالب قوي سي او د دې جوګه چې جمهوریت ته سقوط وایي او بیت نظام ته راشي، نو که چیرې ګاونډي هیوادونه د طالبانو څخه تعدید احساسوي، په دې مطمئن اوسئ چې هغوی نورې ګزینې، نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګورئ، په نن د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته، بالخصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمین ډلې تر نامه لاندې استفاده کول، هغه په افغانستان کې استفاده کوي طالبان پر وړاندې. نو د ایران سره دښمني یا د ایران سره د مخه خرابیدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم را کموي.
د سیاسي چارو شنونکي حکمت اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل مکال بهرنیو چارو وزارت ته په یوه تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیت وویستل شي او ټولو ته ښکاره شي. تفصیل یې له صفی الله سانیکزی اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستانه د وتلو په اړه پټ اسناد باید لمړی د دې کمیټې ټولو غړیو او بیا امریکایانو ته ښکاره کړای شي. مکال په یو تازه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې د امریکا خلک په تیره هغو چې افغانستان کې جنګېدلي یا یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د حکومت د اقداماتو د ارزونې مستحق دي. هغه ټینګار کړی چې له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد باید له کمیټې ټولو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو ته ورکړل شي په تیره هغو چې افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکال له ډېره وخت له بهرنیو چارو وزارت سره په لانجه بوخت دی او له هغوی څو واره د سندونو د ورسپارلو غوښتنه کړې. د کمیټې د مشر پر لپسې فشارونو بالاخره تېره اونۍ هغه ته د سندونو د سپارلو لار هواره کړه. خو اوس ښاغلي مکال ویلي د سندونو په کتلو او ارزولو دا ورته معلومه شوه چې دا سندونه باید محرم نه وي او نه یې خپراوی ملي امنیت ته کوم ګواښ پیښوي. هغه استدلال کړی چې د دې سندونو خپراوی به برعکس د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پرېکړو باندې د امریکایانو باور بیا جوړ کړي. مایکل مکال او ګڼ نور کسان وایي دا سندونه او معلومات څرګندوي چې څنګه له افغانستانه د بایډن ادارې وتل د دې سبب شول چې 14 امریکایي سرتیري ووژل شي او 40 نور ټپیان شي. ښاغلي مکال مخکې دا هم ویلي وو چې له افغانستانه د راوتلو پر وخت د عملیاتو له مسؤلینو او ډیپلوماتانو سره د دوی مرکې به هم دا څرګنده کړي چې امریکا ولې خپل زر تنه اتباع او سلګونه زره افغان همکاران داسې یو هیواد کې پرېښودل چې کنټرول یې د ده په خبره د تراګرو په لاس کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته اړین اسناد ورسپارلي خو دوی بیا هم غیر ضروري تعقیب ته دوام ورکوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور سموج قضاوت ستاسو
ازادي رادیو نه اوري. په یو ویډیو کې چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف یو مسؤل ته منسوبه ده دغه طالب چارواکی خبرداري ورکوي چې هغه خزه چې اسلامي حجاب نه مراتوي دا خپل پلار او ورور مجرم ګڼل کیږي. په دغه ویډیو کې چې ظاهر دی اکشن می پوراز د دې ولسوالۍ دی اوسیدونکو له خوا ثبت شوی د طالبانو دغه چارواکی په یو عامه غونډه کې خبرې کړي او خلکو ته خبرداري ورکړي چې د دې ورسته د درشي پتلون او دغه راز تنگ کمیس هم نه اغوندی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
لباسی ترکی، لباسی تنگ و ترش، لباسی پنجابی، از این بعد هر خواهر اگر همین لباس استفاده میکنه اونها مجرم هستن.
د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ته په منسوبه ویډیو کې دغه کس خبرداري ورکړی چې که ښځې اسلامي حجاب مراعت نه کړي دوی او د کورنۍ نارینه غړي به مجرم وګڼل شي. ظاهرا دغه ویډیو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ثبت کړې او پر ټولنیزو شبکو خپره شوې ده. د جاغوري دغه اوسیدونکي د دې ویډیو د ثبتولو پر مهال وایي چې دا دریم ځل دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره دوی ته خبرداري ورکوي، خو دا ځلې خبري جدي دي. د دغه ویډیو پر بنسټ چې د یک شنبه په ورځ ثبت شوی دغه سیمه ایز طالب چارواکي د لسګونو کسانو په یو غونډه کې خبري کوي.
ترکی جامې، تنګ وتروش جامې، پنجابي جامې، لند جامې، دوه لمن لرونکي جامې لنن څخه ورسته کې هر خور واغستلې مجرم ده. په حقیقت کې ورور او پلار مجرم دی. هغوی باید ونیول شي او سزا ورکول شي تر څو خپل مسؤلیت ادا کړي.
دا سړی چې ادا کیږي طالبانو د حکومت یو چارواکی دی. په دې ویډیو کې خلکو ته ګواښونه کوي چې که د جامو بڼه بدله نه کړي مجرمین دي او مجازات بشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د غم مرستیال بلال کریمي او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونویلې. خو د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي د ښځو د جامو د اغوستلو په اړه د طالبانو د حکومت د یو غړي څرګندونې له ټولنې څخه د ښځو د ایستلو او د دوی د فردي ازادۍ د یو سلبول بولی. د دوی لډاله مشګان فرجی ازادي را دوته وویل
واقعیت عملی است که طالب تغییر نکرده. طالب
واقعیت داده چې طالب نه دی بدل شوی. طالب همغه طالب دی چې شل کاله مخکې خزي له ټولنې څخه حذفولې. موخه او هیلې د خزو انزوا کول دي او دوی د موخه ته رسیدل لپاره کار کوي.
د تیر کال په لومړیو کې د طالبانو مشر یو فرمان صادر کړ او د ښځو لپاره حجاب لازمي کړ. له دې حکم وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد انفی ویل که کومه ښځه حجاب نه مراتبي کور دې معلوم شي، د کور مشر ته دې سپارښتنه وشي، خو بیا هم که د حجاب مسله په پام کې ونیول شوه د دوهم ځل لپاره دې د مېرمنې سرپرست احضار شي، د درېیم ځل لپاره دې درې ورځې بندي شي او د څلورم ځل لپاره که دا کار تکرار شو محکمې ته دې ور وپېژندل شي تر څو رسمن سزا ورکول شي. همدارنګه د حجاب له اجباري کېدو وروسته په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د حجاب د اعلاناتو د پوسټرونو په لګولو سره بې حجابه ښځې له حیواناتو سره تشبیه کړي. د طالبانو په دغو تبلیغاتي پوسټرونو کې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم بې حجابي ګڼل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوي عبدالحی عمری ته منسوب غږیز پیغام کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو امنیتي چارواکو ته امر شوی چې ښځو ته د واده په محفلونو کې د نڅا، موسیقۍ او سندرو ویلو اجازه ورنکړي. په دې پیغام کې د سرغړونکو میرمنو او د دوی د میړونو د بندې کېدو ټینګار هم شوی دی. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول شول. د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي څخه د پورته د زده کړې بندېدل، له پوهنتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډېری دولتي ادارو او ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار څخه د دوی منع کول، حجاب لازمي کول او د سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې پر افغان میرمنو لګېدلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې هم استاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په کندهار کې بیلابیلو میوو سږ کال ښه حاصلات ورکړي دي. دا چې څنګه وړاندې درته تفصیل لرو، خو اوس ورځو د افغانستان شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته چې هلته ملخانو په بېساري ډول د بزګرانو پر کروندو بریدونه کړي دي او دغه وضعیت اف ای او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره هم اندېښمنه کړې ده. دا چې دغه اندېښنې څه دي او زیانونه په څومره کچه دي، تفصیل یې د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
له لوګي او بیوزلۍ سره مخ افغانستان د کرنیزو محصولاتو په برخه کې له یو نوي او بېساري کړکېچ سره مخ دی. د بغلان او ګڼو نورو شمال او شمال ختیځو ولایتونو پراخې کروندې د مراکشي ملخو له څپو سره مخ دي. په هیواد کې د ملخانو او نورو مضره حشرو د لمنځه وړلو لپاره د کیمیاوي موادو کمښت بزګر دې ته اړ کړي چې په خپله لاس په کار شي او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د موسسې د مامورینو په مرسته ملخان لومړی یو لوی ترپال ته ورټول او له منځه یوسي. نجیب الله د بغلان یو کروندګر دی چې سږ کال سلګونه جریبه ځمکه ملخانو خرابه کړې ده.
درې سوه جریبه ځمکه زما خپله د بینه دغه ملخو وړې ده او یو ډېر زره جریبه مالچر، یعنی دا د بینه تللې ده، دغه ملخو د بینه وړې ده او دغه ملخ د ود د میاشتې څنې نیولې د عمل پر پنځلس باندې وځي، د جوزا پر پنځلسو پر شل باندې د دو ختمېده دي. د دغه وطن
وچکالي ډېر سړ ځایونه د ملخانو ډېر محدود کنټرول او په مارچ اپریل کې د ورخت مناسب مقدار د ملخانو د ودې لپاره ښه چاپېریال رامنځته کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او چارواکي وایي له محلي ټولنو او موسسو سره په همغږۍ او همکارۍ د ستونزو د سمدستي هواري لپاره ځینې لومړني کارونه کړي. د اف ای او د افغانستان څانګې مشر ریچارد ترینچارد اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي دوی هڅه کوي زیانمنو بزګرو ته لازمي مرستې ورسیږي. موږ باید دا مخکې له مخکې ډاډمنه کړو هغه کورنۍ چې هر څه له لاسه ورکوي اړین خوراکي مواد او مرستې ورسیږي. تر څنګ یې د کرنې د برخې ملاتړ او بیړنۍ کرنیزې مرستې باید دغو کورنیو ته ورسیږي چې بیرته خپلې ځمکې آبادې کړي. بله خبره د مراکشي ملخانو په اړه دا ده چې کال په کال یې تعداد سل چنده زیاتیږي. موږ باید دا یقیني کړو چې کال ته تر دې بد وضعیت ونه ګورو. د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکوي چې ښایي سږ کال د اوو لکو او یو میلیونو دوه لکه ټنو پورې غنم د ملخانو د سیل په سبب ضایع شي، چې دا د ټول کال د حاصلاتو څلورم
شپږمه برخه جوړوي. د دغو ځای کېدونکو غنمو یا حاصلاتو ارزښت له 280 میلیونو تر 480 میلیونو پورې اټکل شوی. دا د افغانستان په څیر په یو ناورین ځپلي هیواد کې چې نړیوالې مرستې ورباندې تر ډیره بندې دي او اقتصادي شرایط یې مخ په ځوړ بلل شوي، بېوزلو او بزګرو ته یوه نه جبرانیدونکې ضایعه بلل کیږي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
وسم ورزو کندهار ته لکلونو ورسته د کندهار د سیلنیس کرنیس فارم لمیوه حاصل تر لاسه شوې دی. د کندهار د کرنې د سیلنیس فارم مسولان وای چې د انګورو او انارو په ګډون له اوبو او هوا سره د برابرو غنو نورو میوه د ترویج هڅې هم بریالي شوې دي. تفصیل زموږ د خبريال محمد صادق رښتینی پر راپور کې ورو.
دا د کندهار ښار په لویدیس کې د کوکران کرنیز څېړنیز فارم دی چې له 2000 کال راهیسې پر سلګونو جریبه ځمکه د 45 بیلابیلو میوو پر 928 ډولونو درختو یا ونو څېړنه پیل شوې وه چې تازه یې مسؤلان له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم مسؤل انجینر محمد الله نوري وای په دغه فارم کې ایښودل سو ټولو میوه لرونکو ونو د کندهار په چاپیریال کې وده کړې چې سش کالې له وخت وړاندې حاصلات هم ترلاسه شوي دي.
په دغه میوه کې چې 15 ډوله میوه ده او د 15 ډوله میوه 928 قسمونه تر څېړنې لاندې نیول شوي، او تر 2019 کال پورې د دې ټولو څېړنې نتیجه شوي، کتابونه یې چاپ شوي، په لابراتوار کې کتل شوي. یوغو د شاخونو د کدونو د میوه د میوه د وزن د میوه د اندازې په ټولو باندې څېړنه شوې.
د کندهار د څېړنیز کرنیز فارم میوه لرونکي ونې هرات، مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو ته هم د څېړنې لپاره استول شوي دي. ښاغلی نوري وایي په دې فارم کې د روزل سو 928 ډوله میوه څخه بڼوال کولی سي د زیات عاید ترلاسه کولو لپاره باغونه هم جوړ کړي.
دغه میوې چې دلته کرل شوی په دې کې داخلي او خارجي ټولې میوې موجودې دي. په کندهار کې که وګورو هیڅ میوه تر اوسه نه ده پخه، اما د کندهار د تیړنیز فارم میوې چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي، کولی شو بازار ته وړاندې کړو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوو چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې، د دغه میوو نیالان باغونه جوړ کړي.
د کندهار د کرنیز څېړنیز فارم کارکونکي فضل محمد او عبدالناصر بای په اسری بڼه د باغونو جوړول د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د اوبو سپما کې هم مرسته کولای سي.
دغه پر کې د شاغه جیوی دی، دا د سپول دی، نو دا د اوبه د شزر زر غواړي. په دغه خاطر باندې شاغه جیوی یعنی لواره اوبه یعنی نیم متر درې چاره کې اوبه کې ودرې، په دې کې خالي داسې اوبه تیر شي. دغه توپیر یسته د وطن او دغه ځای
چې دا د درخت مرز وکړي، بیا په هغه وخت کې موږ دوا پر پاشو چې دا درخت مرز وکړي. خوږ وړ ډول دوا ده چې دا دغه وکړي، دا درخت مرز وکړي، بیا دا دوا موږ پر پاشو د ماشین په ذریعه باندې، او دا شوتا کړې و په شپږ ورځو کې موږ پر پاشو دا دوا باندې.
د کندهار د کوکران د کرنی څېړنیز فارم مسولان وایي که امکانات زیات سي، کولی سي راتلونکي کې د دغه فارم میوه بازار ته وړاندې او کافي عاید ترلاسه کړي. دغه فارم پر 45 جریبه ځمکه جوړ دی، او د څېړنې لپاره د میوه، اوبو او خاورې مجهز لابراتوار هم لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم، زه تاسو رابونه ډیر خوشحاله او خوشامینه یم. زه تاسو نه دا خواهش کوم دغه ما پیغام باید خپور شي. دغه یو خواهش مې ده، زموږ طرف ته بیخي د دیوندو د بیالو هیڅ حتی نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ یم، باید چې زموږ طرف ته لیک پاملرنه وشي. السلام علیکم.
دوست ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم خوشحال او کامیاب لره. زړه اگر ولای اطلاعم دی راست نه خبرې کوم. دغه دی آشنا تلویزیون کې مول د چې ونه پر تلیفون وکړ صدای شما کې چې مو مکتب نه وړو. عمل خو ضد اسلام، ضد شریعت، دی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې علم په نرو په خدا پار دی علم پریزه تن له کل مسلم و مسلماتن د پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې او علم ولو کنه بکین تاسو علم زکی ولو که بکین کی وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمعه راغی و دای که مجلس هغه و قرآن تلاوت کوي و دای که واس کې دو پی و دای که ذکر د خدای کې دو
السلام علیکم وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنې ولی ده وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دغه ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي ته بېخي په تېرو شلو کلو کښې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستان نو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې کښې یو مکتب نشته نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه.